السلام علیکم د ازادي رادیو دې خبرونه ته خراغلس د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو په پنځیر کې د هغو دوه ماشومانو مړی مندل شوې دي چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوې د طالبانو امنیتي چارواکو د دې ولایت د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو مندل تایید کړی دي د سیمې اوسیدونکو وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپږ کلن او بل څوارلس کلن وو کارزای او عینولانو میدل د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غرته تښتیدلی و چې مړی نن شنبه وموندل شول د طالبانو حکومت د 401 کال بودیجه اعلان کړه د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي بودیجه ده په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی د تیر حکومت د وروستۍ بودیجه کچه 403 میلیارد افغانۍ و چې 301 دیرش میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي بودیجه و د افغانستان د شپږ کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا د فوټبال جام په پرانستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړی لوبه مساوي کړه په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان تاجکستان ازبکستان قرغیزستان او ایران لوبډلې شامل دي ټاکل شوې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي خدای وایي هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ملت ته په ټلویزیوني وینا کې دا څرګندونې وکړې د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي او جرمني ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي زموږ غږله ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو په باور چې په کابل کې د اهل تشیع یو غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه
هلته و تیروتنه شوې وه یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي
د نړۍ د څه د پاسه 1500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې په نورو موضوعاتو کې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزې ته کتنه کوو
د سکور زمينه نه برابر اره د ټول خل ټول ځوانان چې دي یا د غروته سي غرونه وای یا جولتوب کې
په یو بل راپور کې بواوري چې د طالبانو حکومت په هیواد کې د اقتصادي ستونزو په اړه کورنیو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب وایي نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څنګه پروګرام کې د ځوانانو لپاره د سما پر د سپما پر اهمیت خبرې کوو
ما درآمد لرلوتای خو څومره سیړتیا و د مرسپمان و نه کړله ورسته بیا ملګرو ته ورسوم
تاندې څنګه د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوه منیمای کې خبريږي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي طالبان وايي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږي پایلاوه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل هغه عسکري نیولې دي چې دا غونډه ګډوډه کړې و لبلې خو د دې شورا بنسټ ایښودونکي او د آیت الله محسنی لمسی یاسر محسنی وای طالبان باید د یو بل ترمنځ ښه همغږي ولري
د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غښتونو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړ شوی وای د طالبانو لخوا ګډه وډه شو. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ لامل لدی ډول برخلیک سره مخ شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوی دي.
هلته یوه تېروتنه شوې وه، یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې خېبولې وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږي ولري.
عموما کارا صورت میگیره
زماله اند پټوله کې دا ډول چاري لدی عمل کې د اسلامي امارات د منځنوي ادارو او لوړپوړو مدیریتونو ترمنځ همغږي نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیر وته نه و،
تفاهم بوده انګار ای مسله.
دا په خداسه مهال کې چې 13 ونی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع یو شمیر دینی عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نور افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی وو. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیښنې اشتوي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته د اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د همدی خبرونه په دوام کې نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس څو کورنی خبرونه. په پنچیر ولایت کې د هغو دوه ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پوري شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپږ کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزای او بل عینولان نومېدل. او د مقاومت جبهه او طالبانو ترمنځ د تیرې اونۍ د جګړې پر مهال غرته تښتیدلی و چې مړی نن شنبه موندل شوی دی. په پنچیر کې د طالبانو امنیه قومندان مولوی داد محمد بطار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د موندل کېدو خبر تایید کړ، خو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا دوه هلکان په لوی لاس وژل شوی دي. بطار وایي دوی د هلکان له مولوی ورا سره غرته تښتیدلی و چې د جګړې پر مهال ووژل شول، او دوی وایي چې دا هلکان چا په لوی لاس نه دی وژلي او هدف دوی نه و، خو د جګړې په وخت کې وژل شوی دي. د پنچیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تیرې اونۍ له بری دروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواته تښتیدلي، او عیني شاهدان وایي چې اوس هلته د سړې هوا او د خوړو او د ژوند د نورو امکاناتو د نشټوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ویل کېدل د هرات په ښار کې د کورنۍ خزینه او نارینه غړي په یو رستورانت کې یو ځای د ډوډۍ له خوړو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وویل
دیو پامل خلق باندې بندیز لګیدل چې وی هم نشي کولای چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي. هلته کې دا خبر کاملا بې اساسه ده.
ازادي رادیو ته پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ویل چې کله دوی یو رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړل نو طالبانو یې مخاوني ولا چې اورته ویل چې خزي او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پریس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او خزي نغړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. همدارس انډیپندنت ورسپانه هم په دې اړه یو راپور خبر کړی وو. او بل خبر دا چې د طالبانو حکومت د 1401 هجری لمریز کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1401 مالی کال بودیجه 201 دیرش میلیارد افغانۍ د چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پرختیاي بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنې بودیجه کې د 3.4 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د ورستې بودیجه اندازه د اوسنۍ بودیجه تقریبا دوه چنده، یعنی 3.3 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد عادي او 116 میلیارد پرختیاي بودیجه و. هغه مهال د دولت د بودیجه زیاتره برخه د نړیوالې ټولنې لمرستو برابرېدله.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
سموک غاغله آزادی رادیو اوری د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پریکړو د لسره غور وکړي چې په وروستیو کې پر افغان جنو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون څخه برخمنه شوي نه وي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغان خزو اونجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي پاړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه. د اعلامیه کې ورستر بلی په افغانستان کې د خزو د حقوقو پاړه د محدودیتونو په زیاتیدو ژور افغان خودل شوی او زیاتوي. نړیواله ټولنې ته د افغان خزو پاړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو اونجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې اونجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووزي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپل انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو پننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډیره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې امله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراری ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خوځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتای چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوي وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پښتني او ځان سره مخ کړی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره پر نویو محدودیتونو اندېښنه ښودلې. دا مطلب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې ترڅنګ نور په زړه پورې مطالب، راپورونه، مرکه او تحلیلونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. دا شیبه زه ګورم چې د ازادي رادیو پر کور پاڼه یا لومړی پاڼه کوم اناوین ښکاری د پاکستانی طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوی دی. له افغانستانه د یوې بهرنۍ خبریالې شړلو غبرګونونه پاره ولیدي. طالبانو په کابل کې د شیعه عالمانو طالبان وایي چې په کابل کې د شیعه عالمانو غونډه د نه همغږۍ له کبله ګډوډه شوې ده او اقتصادي کړکیچ یو شمیر افغانان وایي چې ورستر بلمو اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د دې او نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com او azadiradio.org. د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او ځوانان وایي چې د بیروزګاری له کبله لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. له بلې خوا د پکتیا ځایي چارواکي په ټوله کې د بیکاري ستونزه مني، خو وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو له لارې د خلکو لپاره کاري فرصتونه زیات کړي.
دا پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو او ځوانان وایي یو شمیر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي، چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولای او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیل اوسیدونکو بسم الله آزادۍ رادیو ته وویل
د سکار زمينه نه برابر اره د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غروته سي غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګه میګه موټری بس په دغونه ورو خپل ځان ته یو دی غالې او دی چیو برې دغه زمينه برابر وي په کلی وطن کې سار دی ورا کا دی نه دی غالې پیسې نه دی چی برې پیسې ټول دغه سار دی غریبون.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنیزي چارې نه دي ترسره شوي او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوي دي. د جان خیل اوسیدونکو دادای وایي وچکالۍ هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوي.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه تړیر ضرورت لرو، موږ ته سپور نه یو شی نه درسره دلته بدا سحا کې جنگ و هر وخت کې دا جنگ په خاطر دغه کې سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي مانی چې د بیکاری ستونزه شته، خود دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پلي کولو لپاره خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق بد احمدزی ویل د سړکونو چګډمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیتون کړي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو په مؤسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره سیسی دغه به یو خنه وخت وي او ترڅنګ به خلک د بیکاری نه هم خلاص او بل به دغه وړیا مرستي هم د کار په بدل کې ورسول سي خلکو ته تر سو پري سي هغه اړمن کورنۍ هم خې په نخسي.
دی یادونه ورده د پکتیا د یو شمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او پوس وخت د وچکالۍ له کبله ځپل شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به اسمت څاروان له نورو کورنیو راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو ورځو یوې نړیوالې موضوع ته، جرمني چارواکو ویلي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکرایني کډوالو شمیر کم شوی دی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، د دې هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونای چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راډیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونای چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړې دي. د جرمنی د کورونای چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیه د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وروړ. لدی نیټه راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونه زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګری، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د دریدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړي چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه دی برخې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د قومي مشرانو د یوې پریکړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندېښنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتېدونکي تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکوي څو د افغانانو په تېره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړی شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره ورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د ورستی کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره دې منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګم ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولای سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما ترڅنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې په دیارلسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند د ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بحران انشاءالله اوسي اقتصادي وضعیت په خلکو ژوند خزي او د دې لپاره زموږ مجموعتیا موجوده ده او پلانونه هم انشاءالله شتون لري.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو د ولور په اړه یو نوی پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې پخوا په خلکو کې دود ول منه کړي او ویلې دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. ځایي چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به یې هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور څلور لکه افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلی اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان بدله په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول د کبانو خوراک به شوه. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پرېکړه وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه پرېکړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لس دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجي مرنګ وایي دا قومي پرېکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضي دي. که چا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کېږي او هم به جریمه کېږي.
د موږ ټول قومونه ولسونه کېنسته و سره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه دا مجبه پکړ دو خبره هم پکړې دو د منطقې ته مو در سره بلای دی دا د موږ خپل توحید دی جبه مو در اقامو دو دا په سلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړي سولخه داسلو لکه یو شریعت په سلام چې کسه په دانی موږ معافی کیو سره جوړ یو خبره مو کړو کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه به تر غوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې وی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجونه دابه هم نوی سرزل او سپینزل دابه هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله ک په بدل ور کول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلند کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګه د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو تر سلو زیات لورنزیو او سشمیر 500 ترکټیټ شوی دی. لبلې خو د قرقل پوستو کې صادرون کې وای هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو تر رسیدل شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کېشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړی وای دا سیورزی به وی چې د ډیر کار لامل به آند سرګرول ته نوزګاری ده خو وس لزیاتی وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزې په میاش کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه خو اوس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دکانونه وو خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکان خپل برخې ته تغیر ورکړی او لامل هم د خه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او اوس د جامو پلورلو دکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورون کې وای یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوی خولې به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده خو اوس دغه خولې تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدل او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله ترمنځ ناندروي راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 4 روپۍ تر لاسه کړي. د قرقل ځینې کارون کې وای داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. قرقل دی وری هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دی وری له تنه جدا کوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ پروګرام او همدارستان د څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. په پنچیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په تونخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپاړس کلن او بل څوارلس کلن و او یو کرزای او بل عینالله نومېدل د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 1400 لومړی کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی ده. په بیان کې راغلی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ و چې 301 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه و. د افغانستان د شپاړس کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغیزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او ایران لوبډلې شاملې دي. ټاکل شوې چې افغان لوبډله خپله دوهمه لوبه نن ماښام د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. او ورستای خبر د اوکراین د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم اوکراینی ځواکونه د خپلې خاورې دفاع کوي خو دا اټکل د په وینا هیڅوک نشي کولای تی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. د ولودیمیر زلنسکی په وینا چې تیره شپه یې په خپله ټلویزیوني وینا کې څرګندونې کولې یادونه وکړه چې د دې جګړې د پای ته رسیدلو وخت به د خلکو لپاره ګرانوي چې اټکلی وشي. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي دي خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مهمې سیمې ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په غزنی ولایت کې د دې ولایت د مرکز او دریو ولسوالیو د څانګې وهونکو ترمنځ یوه ورځنۍ سیالي ترسره شوې چې لسګونه تنو سانګو وهونکو او سلګونه تنه نندارچیانو ګډون پکې کړی و.
د جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز، مقور، اندړو او قرباغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول سوي وو او څنګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچیانو یې ننداره کوله. د قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه څانګې وهونکو څخه یو دی.
الحمدلله دا د موږ یو دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د قرباغ کې تعداد یې اسانه مو ډیر ستانی دي او سپاره الحمدلله به خیر ډیر دي. ډیر خوشاله یو نن د موږ کوم ملګری سو رالو لوبه مو وکړه او ډیره خایسته او ډیره پزله پوری الحمدلله.
نو مولای وای اوس چې په دغه ځای کې جګړه پای ته رسیدلې نو تمه لري چې دغه لوبي به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری کسان په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې د سانګې لوبه یو پخوانی او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي دغه لوبي مخینه سونو پیړیو تر رسیږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړي توګه.
قدرمن اوریدونکو، دا بشپړ راپور نن د ازادۍ رادیو په مازیګرنۍ خبری مجله کې چې د مازیګر په شپږو بجو پیلېږي اوریدلای شئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د مازیګر په شپږو بجو د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره به بیا هم زه احمد تکل ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګ خبرېږي.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې محرکلي کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې تیر کوچنی اختر مو په خوخی او خوشحالي تیر کړی وي. د هندستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډي جوړی کړی دی او تر اوسه مخکخ منډه جوړونکي دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لا لیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه. خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي
د افغانستان او قرغیزستان د فوټبال تر شپږ کلنو کم عمر ځوانانو لوبډالو د تیر شپې سیالۍ یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دا د فوټبال د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د فوټبال سیالي دی چې د روانې نیمې اسې تر شلمې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره درې نورې لوبې هم لري. د یو بل خبر نه مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د تاک لپاره د یو تمرینی کمپ په هدف د څلور دېرش لوبغاړو لیست اعلان کړ. دغه تمرینی کمپ د روانې میاستې په یوستمه د ویتنام په هوشیمین ښار کې ترسره کیږي چې په دراز کې به یې له ویتنام سره یو دوستانه سیالي هم ترسره شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به په ویتنام کې له تمرینی کمپ او تدارکاتي لوبې وروسته د جون په دوهمه له هوشیمین ښار څخه د هند کلکتې ته د آسیا د ملتونو جام په انتخابي سیالیو کې د ګډون په موخه لاړ شي. افغانستان په بي ګروپ کې د جون په اتمه او یولسمه همدارنګه په پنځلسمه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا پر وړاندې لوبېږي. د کابل د فوټسال لیګ په چاچونې نن تر سره سو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي د پچی اچونې مراسم نن د ورزشي ادارو د مسولینو په ګډون تر سره سو. د فدراسیون په خبره ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیګ راتلونکي ونی د شنبه په ورځ د یو لس ټیمونو ترمنځ د 15 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې سول، سنای، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفی سپورت ټیمونه د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ویلچار باسکټبال په ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیایي جام لپاره دغه سیالۍ د روانې میلادی میاستې په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې اووم ځای خپل کړی و او د اوکراین د فوټبال ملي لوبډلې پر هغه هیواد د روسیې له یرغل راوروسته د لومړي ځل لپاره د فوټبال دوستانه لوبه وکړه. د اوکراین لوبډلې وکړای شول چې په دې دوستانه لوبه کې د جرمني مونشان ګلادباخ لوبډلې ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړي. دغه لوبه د جګړې له قربانیانو سره د مرستې په هدف جوړه شوې وه. د لوبې پر مهال په زرګونو نندارچیانو د اوکراین بیرغونه له ځان سره درلودل او له هغه هیواد څخه یې چې د فبروري په 4مه نیټه د روسیې لخوا پرې برید پیل سوی ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي انډری ورنینګ چې د لوبې کامنټري کوله ویل دا لوبه ډیره مهمه ده زموږ د ټیم لپاره او زموږ د هیواد لپاره. ښاغلی ورنینګ زیاته کړه داسې احساس کوي چې یوازې نه دي او ټوله نړۍ تر شا ولاړه ده. ټاکل شوی ده چې د اوکرين د فوټبال ملي لوبډله د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د نړیوال جام په یوه مقدماتي لوبه کې د سکاتلند لوبډله سره لوبه وکړي. د لوبې ګټونکو لوبډله به څلور ورځې وروسته په کارډیف کې لویل سره لوبه وکړي او بریالۍ لوبډله به په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د حضور چانس ترلاسه کړي. د اوکرين د لوبډلې روزونکی الکساندر پتراکوف تیرونی دغه هیواد له لوبډلو څخه در وست لوبغاړي راغونډ کړل او اوس د سلوانیا د فوټبال فدراسیون په یو مرکز کې تمرین کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو ناوري. آیا پوهیږئ چې د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ او آی پی ایل تر دې دمه کومه لوبډله تر نورو مخکې ده او کوم لوبغاړو تر اوسه ښه کارکردګي کړې؟ په دې اړه امید ظهیر بل نور حال درکوي.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د سکال پر روانو مسابقاتو کې تر دې دمه ګجرات ټایټن لوبډله تر نورو مخکې ده. د دې ترڅنګ لکنو لوبډلې بیا و لوبي ګټلې دي او دویم ځای خپل کړي. ترتیب سره راجستان لوبډله دریم او بنګلور لوبډله تر دم ګړي د جدول په سرورم ځای کې ده. خو د تیر کار اتل لوبډله ممبئی بیا تر دې دمه خانه د ځلېدلې او د جدول په وروستي ځای کې ده او تر ډیره د مخکتګ یعنی د څلور غوړ لوبډلو بل پړاو ته د تک چانس په نشت حساب ده. د آی پی ایل په دې سیزن کې لاس لوبډلې د یو بل سره دوه ځل مخامخېږي. تر دې دمه لږ تر لږه 50 لوب شوي دي او تقریبا په همدې شمېر نورې لوبې بنورې هم کېږي. سکال تر دې دمه د منډ جوړونکو په برخه کې د راجستان رایلز منډ جوړونکې جوس بټلر تر نورو ډېرې منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکې ده. د پلس لوبو کې 588 منډې کړې دي. د دې تر څنګ ال راهول چې په دې سیزن کې تر دې دمه د لکنو لوبډلې لپاره لوبه کوي پلس لوبو کې 451 منډې کړې او دوی مخکښ منډه جوړونکې بلل کېږي. او شکر داون چې د پنجاب په لوبډلې کې لوبېږي پلس لوبو کې 388 منډې کړې او دریم مخکښ توپهونکې ده. د بالینګ په برخه کې بیا د راجستان رایلز سلو لیگ بریکر تو بچونکې چال پلس سیالیو کې تر دې دمه 19 وکټې اخیستې او تر نورو مخکې ده. د ډیلی لوبډلې لوبغاړی ګلدیپ یادوف بیا پلس لوبو کې 43 او ګیکسو روباډا بیا چې د پنجاب لوبډلې برخه ده تر دې دمه پلس لوبو کې 19 وکټو په اخیستو دریم مخکښ تو اچونکې بلل کېږي. افغان راشد خان چې په دې سیالیو کې د ګجرات لوبډلې لپاره لوبه کوي په 11 لوبو کې 11 وکټې اخیستې خو نږدې په هر لوبه کې خپل لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه لري.
د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو پاړه مو وریدل او که په همدې آی پی ایل سیالیو کې پاتې شو د راشد خان تر څنګ 15 نور افغان لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبيږي. آی پی ایل چې د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو ستر لیگ بلل کیږي د افغان لوبغاړو لوبېدل پکې څومره مهم دي. د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل سره مې په دې اړه خبرې کړې.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهمې ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي د هغوی ایکسپیرینس د هغوی لوبیزې تجربې د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه سی غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي تعلقات هم کمزوري دي ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه سی ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي تعلقات یې ښه وي نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته نو هند غوندې هیواد بیا کوي شي چلته مثبت رایه وکړي او دغه سی بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی دغه سی نبی نور یانگستر زمون فضل فاروقی گربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي او د دوی تمې له خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه کارکونکي او د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړه تاسو معلومات درکول درنو اوریدونکو په همدې سره د دیونې د لوبو میدان او نیز خبرونه هم پات رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بدلې اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت سبب ما باید سپما کړې وای. هغه وخت ما هغه څومره سیړتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که د موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده.
ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ژوند او خې اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم دی چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد یې جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه نه مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی سي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ د سی قوی پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو چې په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
دونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Yeah. مغلبان